द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ग्रानोदिन को स्टडी में शई द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे نن د ګولرس کال 2015 د نومبر د میاشتې د 13 نیټه ده او وخت شی په پاکستان کې د سهار 6 بجې په افغانستان کې د سهار 15 نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسخوتن 8 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساته سهرنه خبری خبرونه کې درته زه محوش چلیل هر کلی وایم او ډومبې تاسو په امرا ګرځوم د اوس وخت د تازه خبرونو سرټکو ته د فرانس پایتخت پیرس کې د ماحولیاتی بدلون په اړه د ملګرو ملتونو لخوا نړیواله غونډه د نن نه شروع کیږي چې تر دوه هفتو پورې به دوام لري د افغانستان صدر په پیرس کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف سره د خبرو کولو پخلی کړي پوسړون کې وای د پاکستان د پوز نه بغیر د فیصلو اختیار د سیاسي حکومت په وس کې نه دی
نو داسې ملاقاتونه نه به خالي داسې وي چې دنیا ته به یو اثر خو اوسي خلکو ته ووایي چې را کېدای شي اوس حالات ښه شوي دي خو چې کوم بنیادي مسلې دي د دوو ملکونو منځ کې چې کله پورې هغه کیسې نه وي حل شوي نو دا به تشې خبرې وي او ما نه دی خیال چې دې نه به داسې څه صحیح نتیجه اوسي
اروپایي هیوادونو ته د کډوالو بهیر ادرولو په سر د بلجیم په برسلس ښار کې د اروپایي ائتلاف مشرانو د ترکی حکومت لپاره د 3 بلیونو یوروز امدادي پیکج ورکول باندې رضا خودلې
د اروپایي ائتلاف ډیپلوماټانو تر مخه به دغه 3 بلیونه یوروز به ترکیه حکومت ته په دې شرط ورکول شي چې دوی به د کډوالو د یونان او نورو هیوادونو ته تک به منی کوي
ګران اوریدونکو ډیو ریډیو سره سه یوش می رپورټونه به هم تاسو ته په دې نیم ساته خبری خبرونه کې وړاندې کوو خړوم به تاسو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته د فرانس سرخار پیرس کې د ماحولیاتی بدلون په حق لا نړیوال کانفرنس شروع شو دی او په دې موقع پیرس کې سخت امنیتی ګامونه نیول شو دي په دې کانفرنس کې د 190 ملکونو مشران او وفدونه برخه اخلي چې پکې د امریکا صدر باراک اوباما د چین صدر جی جنګ پینګ هندي وزیر اعظم نریندرا مودی او د روس صدر ولادمیر پوتین هم شامل دي په دې موقع په ګرد نړۍ کې 2000 څخه زیات احتجاجي مظاهرې او دستوري وشوې او مظاهرچیانو د ماحولیاتي بدلون مخه نیولو لپاره د ګامونو غوښتو غږ وکړو پیرس کې پولیسو د مظاهرچیانو خورولو لپاره د خکې بهونکي ګیس استعمال وکړو او قریبا 200 مظاهرچیان یې نیول ډیرو مظاهرچیانو مخونه هم پټ کړي وو د فرانس صدر دا ګام د دې ګام غندنه کړې او ویلې دي چې د نښتې کوونکي مظاهرچیانو د چاپیریال تحفظ سره هیڅ تعلق نشته یاد دی وی چې په پیرس کې د 13 نومبر حمله وروسته په اولسي غونډو باندې پابندي لګیدلې ده او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی به په پیرس کې د چاپیریال په سر کې دونکو غونډې په محل ملاقات کوي افغان صدر د پاکستان وزیر اعظم سره د ملاقات کولو فیصله د پاکستان د ملت پال ګوندونو مشرانو اسفندیار ولی خان افتاب احمد خان شیرپا او محمود خان چکزی سره د غونډې وروسته کړي هر څه کې د پاکستان سیاسي حکومت د افغانستان سره د تعلق ښه کولو کوششونه کوي خو څېړونکي وایي تر څو چې پاکستان د کشالې جړل نه وي ختمه کړي نخکاري دغه تعلق سم شي او بل دا چې د افغانستان په اړه د خارجه پالیسۍ اختیار د سیاسي حکومت سره نه بلکې د پوز په لاسو کې دی نو ځکه د نواز شریف حکومت د افغانستان سره کومې مضبوطې خبرې نشي عملي کولې یورپ کې د کډوالو راتګ باندې کنټرول کولو لپاره ترکی او اروپا اتحاد ترمنځ یو لوزنامه لاسلیک شوې ده ترکی به کډوال خپل سرحد پورې محدود ساتلو په بدل کې 2 ارب کروڑ پاوند او سیاسي اسانتیاوې اخلي د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوګلو په برسلس کې د اروپا اتحاد مشرانو سره ملاقات کې معاهده کې دروستو په خپل بیان کې دا ورځ د اروپا اتحاد سره اړیکو لپاره یو تاریخي ورځ بللې روان کال اوسه پورې 9 لک کډوال یورپ ته تللي په دوی کې د زیاتره تعلق شام عراق او د افغانستان جګړه ځپلو سیمو نه دي اسرائیل د فلسطین سره لنجمن یمن پروسی په سر اروپا اتحاد د سره سفارتي اړیکې ځنډولې دي دا ګام یې په غربي غاړه کې جوړو شیانو باندې د لیبلو لګولو د اروپا اتحاد فیصلې پر ضد احتجاج په توګه اغستې دي د عیسایانو مذهبي مشر په مرکزی افریقا ریپبلیک کې په جګړې کې بوخت د لوبانې غږ کړي چې خپله وسله دې پرېږدي او د نسلي تشدد ختمولو په لړ کې روانو هڅو کې دې مرستې وکړي پوپ فرانسیس د اتوار پورز د سنټرل افریقن ریپبلک سرخار بنګوي ته ورسېدو او د سفر مقصد یې د سیاسي اړیکې او عیسائی او مسلمان توندلارو ترمنځ روانو خطو ښکار د هیواد کې امن او ثبات ته وده ورکول دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو خبری خبرونې ته غوږ یې. زموږ خبرونې تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voa.com. د فرانس پایتخت پیرس کې د ماحولیاتي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو لخوا نړیواله غونډه د نن نه شروع کیږي چې تر دوه هفتو پورې به دوام لري. په دې کله باندې یو تفصیلي رپورټ د ډی و ریډیو همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي چې د ماحول د صفا ساتلو او د موسمي بدلون تر ټولو زیاته ذمہواری په پرمختللو ملکونو باندې ده. د فرانس سرخار پیرس کې د چاپیریال بدلون په اړه د ملګرو ملتونو لخوا را بلل شوې نړیواله غونډه کې د برخه اخستو لپاره د پاکستان وزیر اعظم پرون پیرس ته ورسید او رسیدو وروسته یې د مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې پاکستان کې د کاربن ګیس اخراج د نورو ملکونو په پرتله ډیر کم دی، خو بیا هم پاکستان په نړیواله توګه کوششونو کې خپل رول لوبولو ته تیار دی. د ملګرو ملتونو د چاپیریال په اړه دا یوویشتمه غونډه ده او دا به تر دوو هفتو پورې دوام لري. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف به نن د غونډې په لومړۍ ورځ وینا کوي. په دې غونډه کې د نړۍ 195 ملکونو مشران برخه اخلي چې پکې د امریکا صدر باراک اوباما، د روس صدر ولادیمیر پوتین، د چین صدر شی جی پینګ او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم شامل دي. د غونډې د شروع کېدو نه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم د نړۍ ځینې مشرانو سره هم په پیرس کې لیده کاته وکړه. په دې غونډه کې به د پاکستان د ماحولیاتو وزیر زاهد حامد د پاکستانی وفد مشري کوي. د دې نه علاوه یو شمیر نور د مدني ټولنې مشران او د نورو تنظیمونو غړي هم په دې غونډه کې د برخه اخیستو لپاره پیرس ته تللي دي. د فرانس سرخار کې په زرګونو خلکو د نړیوال ماحولیاتي کنټرول پالیسۍ د پرځای کولو لپاره مظاهرې هم کړې دي. دا مظاهرې په داسې حال کې شوې چې د داعش لخوا د خونړۍ حملې وروسته په پیرس کې کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. ولې مظاهرې په ځینې ځایونو کې د تشدد شکل هم اخیستی، چېرته چې د پولیسو او د مظاهرهچیانو ترمنځ وخل ټکول شوي دي. په دغه مهال تر 200 پورې مظاهرهچیان نیول شوي دي. د فرانس چارواکو لخوا په مظاهرو د بندیز باوجود مظاهرهچیانو د دی لا ریپبلیک په میدان 2000 جوړې د پیزار پرېښو دي چې پکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بین کی مون پیزار او د کیتولیک عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس رالیږل شوی پیزار هم وو. د دغه وزن 4 ټنه وښودل شو. تر 2000 پورې نور مظاهرهچیان هم په آسټرالیا، برلن، لندن، ساو پاولو او نیویارک کې احتجاجي ناستې کړې دي. د پیرس د غونډې مقصد د نړیوالې تودوخې کچه 2 سانتي ګریډ راکمول دي. دا د ځینې اندازو تر مخه د صنعتي پرمختیا لپاره د کاربن د ګیسونو د مخ په زیاتېدونکي اخراج نه کمه ده. د ملګرو ملتونو د موسمیاتو اداره وایي چې صرف سږني کال د تودوخې کچه امکان دی 1 سانتي ګریډ پورته وخیږي. د امریکا صدر باراک اوباما پیرس ته د روانېدو په وخت ویلي امید کوي چې د پیرس په غونډه کې به د کاربن ګیس په اخراج کې کمی راوستل شي او د دغې سره د روزګار د پیدا کولو کار به هم اغیزمند نه شي. خو په کوپنهاګن کې په کال 2009 کې د شوې غونډې پالیسۍ په ټوله نړۍ کې د پرځای کولو کار یو مشکله کار دی، ځکه چې په هغې کې د غریب او مالدار ملکونو ترمنځ د ګیسونو په اخراج کنټرول لاوستو باندې اختلافات رامنځته شوي وو. د فرانس صدر د غونډې په یوه پالیسۍ باندې صلاح کېدو په لار کې هم د مشکلاتو اړخ ته اشاره کړې دي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو اورئ.
نردونکو تاسو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو خبری خبرونه ته غوږ یې. په پیرس کې کېدونکو ماحولیاتي بدلون کانفرنس په اړه مطبوعاتو کې څه مهم خبرونه دي ته کتنه کړې ده سمینه حسن.
د امریکا ورسپانې نیویارک ټایمز په خپل اداریه کې نن د موسمیاتي بدلون په حق لا لیکل کړی دی. د دې ادارې ټایټل یا سرخط دی What the Paris Climate Meeting Must Do، یعنی په پیرس کې د موسمیاتي بدلون په حق لا غونډې ته څه کول پکار دي. اداریه لیکي په 1992 کې د یو نیم سل نه زیات ملکونه په ریو ډی جنیرو کې په دې اتفاق ورسېدل چې گرین هاوس ګیسونه یا نړیوالې تودوخې سبب جوړېدونکي ګیسونه د یو مخصوص لیول پورې راکم کړی شي. د دې نه پس ډېر ملاقاتونه او غونډې وشوې، خو په دې ملاقاتونو کې د پرمختګ په نوم د خودلو دپاره به ډېر لږ سوو. اداریه لیکي په عالمي کچا د گرین هاوس ګیسونو اخراج هم رو په رو نور زیاتېدو، او بلخوا د موسمونو درجې هم په عالمي کچا په زیاتېدونکي ګرمۍ باندې د نظر نه ساتلو په نتیجه کې سوکړه زیاته شوه. د واورو ګټان یا ګلیشیئرز او د غرونو د واورو نه ډکې سوکې په ولې کېدو شوې، او ورسره په سمندرونو کې د اوبو لیول هم په اوچتېدو شو. اداریه وای د دې نه پس به یو ځل بیا د ګل په ورځ د ریو د معاهدې دستخط کوونکي په پیرس کې ني، چې شمیره یې دې ځل له 190 ده. دغه ملکونه به یو ځل بیا د عالمي موسمیاتي یا ماحولیاتي بدلون په یوې معاهدې د اتفاق ته د رسیدو کوشش کوي، او دا کوشش هم چې د روانې صدۍ په اخیره کې به چې نړۍ د یوې لوی ماحولیاتي تباهۍ سره مخ وي، نو د هغې مخه نیولو هڅې دې وکړی شي. د عالمي توانایي د ادارې نوی ډایرکټر فتیح بایرل وای د 1999 د کیوټو او 2009 کې د کوپنهیګن د ماحولیاتي غونډو نه پس د پیرس غونډه په ماحولیاتي رویو کې د تبدیلی راوستو په لړ کې یو اخیری امید دی. بلخوا د فیرس صدر فرانسوا اولاند هم په نږدې کې ویلي چې دې ځل له کامیابي ترلاسه کول زموږ فرض جوړیږي. اداریه لیکي د سینه د چپیرس کې بعد دوو هفتو په ماحولیاتي کانفرنس کې د ځمکې د تحفظ یوه ډېره زبردست معاهده وکړی شي، خو دا ضرور ده چې واړه یا غټ، غریب یا مالداره، یعنی ټولو ملکونو کې به د شریکې ذمهواری یو مضبوط احساس ضرور پیدا شي چې وایي د یوې عالمي مسلې عالمي حل لټول د ټولو ذمهواری ده. اداریه نور لیکي د پیرس کانفرنس منتظمینو د پخوانۍ غلطیانو نه ډېر څه زده کړي دي، او دې ځل د ټولو ملکونو نه غوښتلي چې د گرین هاوس ګیسونو د کمولو په لړ کې دې خپلې قامي منصوبې یا ژمنې وړاندې کړي. وس پورې 190 نه زیاتو ملکونو خپل پلانونه وړاندې کړي هم دي، خو یوازې دغه پلانونه به د عالمي تودوخې بدترینه نتایج کمولو لپاره کافي او کنه؟ ساینسدانان د دې جواب په نا کې ورکوي، ولې چې وای د روانې صدۍ اخیره پورې په کار ده چې عالمي تودوخه د 2 ډیګري سینټي ګریډ نه زیاته نه وي، خو د عالمي پلانونو د عالمي منصوبو په نتیجه کې به هم دغه تودوخه دومره زیاتېږي چې هغه وخت به په ځمکه ژوند انتهایی بدترین شي. اداریه لیکي د دې مطلب دی چې ټولو ملکونو ته خپلې ژمنې نورې زیاتول پکار دي، خصوصا چین، هندوستان او امریکا چې تر ټولو زیات ماحولیاتو ته نقصان رسوونکي ګیسونه پیدا کوي، بل دا چې د ځنګلاتو د تباهۍ لار نیول پکار دي. اداریه په اخیره کې لیکي د دې غونډې د کامیابۍ دارومدار په دې دی چې نه یوازې د دې نتیجه د مضبوطو ژمنو په شکل کې راوځي، بلکې په هره کچه د شریکې ذمهواری یو احساس هم پیدا شي.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو خبری خپرونې ته غوږی. د افغانستان صدر په پیرس کې د پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف سره د خبرو کولو پخلی کړي، خو څېړونکو وایي د پاکستان د پوز نه بغیر د فیصلو اختیار د سیاسي حکومت په وس کې نه دی. په دې کې باندې زمونږ همکار بختور شاه د ډیوی ریډیو څېړونکار پیر زبر شاه سره خبرې کړې دي، تاسو پام راکړئ.
جی دا بیان خو اسفندیار ولی خان دا ویلی دی چې کوم صدر افغانی دی او پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دی به پیرس کې ملاویږي، چې کوم سرتا یو ماحولیاتی یو کانفرنس دی کلائمیټ، هغه سبا په پیرس کې شروع کیږي. هغه ته نواز شریف نن رسېدلی دی هلته. نو دین مخکې د زیارت په ورځ پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزی، د عوامي نېشنل پارټي مشر سندار ولی خان او قومي وطن پارټي مشر آفتاب خان شرپاو دوی تللي وو افغانستان ته، او ایجنډه دا وه چې کوم مونږ دوی خلکو ته وویل چې امن لپاره به کوشش کوي، او مونږ په خپل یو پروګرام کې دا کیسه کړې وه. او بیا سندار ولی خان چې کوم پریس کانفرنس کړی وو د ملاقات او تګ نمخ کې نواز شریف سره، هغه کې د دا یو ډېر اهم خبره دا کړې وه، چې آیا چې مونږ الته زو پښتنو خبره د مثال ورکو چې پښتون یو تورزین او هغه وخت خبره کوي د اختیار خبره کوي چې مونږ منځ کې خبره کوو تاسو د سوله د پاکستان افغانستان منځ کې نو آیا مونږ سره اختیار سه مونږ سره کولی شو کنه شو کولی نو که هغه بیان تاسو وګورئ نو نواز شریف او اشرف غنی چې کوم ملاقات به یې ما نه دی خیال چې دی کې ومن تر دې صدا سره مختمه وساتو چې دینه وسه نتیجه راوځي په دې چې کوم افغانستان پالیسی دا کوم د انډیا پالیسی دا انډیا طرف ته پالیسی دا افغانستان پر کوم پالیسی جوړی کی پاکستان کې او د امریکای پر جوړی کی چې کوم بنیادی دا خارج پالیسی او دفاعي پالیسی چې کوم دا هغه فوج په لاس کې دا او چې څنګه سنجار ولی خان په ملي او په پرس کانفرنس کې چې هغه پر ډېر خداوي چې نواز شریف په ځای راحیل شریف چې کوم جنرال راحیل شریف ته هغه او اشرف غنی او عبدالله د کینی نکې نواز شریف پرې چې نواز شریف هیڅ اختیار نشته او د سره هیڅ واک نشته او د هیڅ داسې فیصلې نشي کولی چې کوم کې فوج لاسي چې ایون فیصلې هم شي نو هغه ما نه دی خیال چې هغه باندې به داسې صحیح سرته به ورسوي
بل خبره دا ده پیر صاحب چې د فیصلو د عملی کولو خبره په خپل ځای باندې خو آیا د حکومتي کچا باندې داسې امکان شته چې د خبرو تر وروسته به په یو بل باندې دغه بے باوري کم شي
رجیب بے باوري بالکل تاسو وګورئ صحیح ده بے باوري په دا چې افغانستان پاکستان ته دا وایي یو خو تاسو موږ چې کوم خود مختاري دا غوښمنه او موږ په دنه چې کومه کیسې دی هغه کې کار ملري او د ترسګره چې کومه اډې دی په پاکستان کې چې کوم افغانستان کې کوم ځین افغانستان کې کاروایان کیږي هغه بند کوي او چې کوم طالبان دی چې کوم افغان طالبان دی چې کوم دی پاکستان اثر لاندې دی دوی د افغانستان ته حواله کی یا د سم خبرو ته کینوي نو دا ډېر مته څنګه ولوي چې دا کوم ټوله خبرې دي دا پاکستان د نواز شریف په لاس کې نه دي دا فوج په لاس کې دي نو دا څه ملاقاتونه نه به خالي دا څه وي چې دنیا ته به یو اثر خوشي خلکو ته وایي چې راکې دي شو حالات ښه شوي دي او چې کوم بنیادی مسلې دي د دوه ملکونو منځ کې چې کوم په وجه نه افغانستان د پوزیشن کې دی نه چې هغه پاکستان سره سره خبرو نه کول غواړي کله پورې هغه کیسې نه وي حل شوي دا به تر څه خبرې یا ما نه ده خیال چې دینه به داسې څه صحیح نتیجه وځي
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو
ډیره مننه
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره دروخیږي نه پښتو ویل نه ډیر خلک من کروخیږي
دا د پښتونونو مرور د مومند شاعر ایواز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرز معلوم کا یا خو پتا کی ځړې یا بکین سر وخیږي او پښتون نه وړي خلک من کر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایواز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو خبری خبرونه دوام لري اروپایی هیوادونو ته د کډوالو بهیر درولو په سر د بلجیم په برسلز ښار کې د اروپایي ائتلاف مشرانو د ترکی حکومت لپاره د 3 بلیون یورو امدادي پیکیج ورکولو باندې رضامندي ښودلې په دې کله باندې نور حال د وائس آف امریکا په یو رپورټ کې کلیم افضل وړاندې کوي
د بلجیم په برسلز ښار کې د اروپایي ائتلاف مشرانو یو غونډه کړې چې پکې د 100 میاشتو راسي روانه د کډوالو مسله د بحث لاندې راغله د جرمني په فشار راغوښته شوې په دغه غونډې کې د اروپایي ائتلاف ټول مشران په دې خبرې سلا شول چې د ترکیې حکومت ته به د 3 بلیونو یوروز امداد ورکوي څوک چې دا وخت د کډوالو یوې لویې شمیرې قربتوب کوي په دغه غونډه کې د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوغلو او د جرمني چانسلر انګلا مارکل هم برخه واغسته د ترکیه حکومت ته د امداد مقصد نورو اروپایي هیوادونو ته د کډوالو بهیر او درول دي څوک چې دا وخت د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د خپلو پولو د څارنې او په هیواد کې د ترهګرۍ پټې جالې په معلومولو کې مصروفه دي. د اروپایي هیوادونو په بلاک کې 28 هیوادونه راځي، په کومو کې یونان، جرمني، آسټریا، بلجیم، کرویشیا او هنګری د کډوالو د آمد مسلو سره د ټولو زیات اغیزمنه شوي دي. د کډوالو د راتګ په سر د اروپایي مشرانو دا ومه غونډه ده چې پکې وړاندې هم ټول مشران د یو متفقه پلان په سر د تقسیم ښکار شوي دي. دا غونډه په داسې حال هم شوي چې په نږدې ورځو کې د ترکی حکومت د روس یو جنګي جاز هم د فضايي حدود خلاف ورزي په سر ویشتلی دی، چې له وجې د اروپایي هیوادونو په کشالو کې نوره هم اضافه شوي او د اروپایي هیوادونو د خپلو کړمو حل راوباسلو سست عمل نور هم د اندېښنو او پوښتنو ښکار شوی دی. د اروپایي ائتلاف ډیپلوماټانو تر مخه به دغه 3 بلیونه یوروز به ترکی حکومت ته په دې شرط ورکولی شي چې دوی به د کډوالو د یونان او نورو هیوادونو ته تګ به منع کوي، چې پکې افغانستان او میز ختیځ نه راغلي کډوال هم شامل دي. د یورپ هیوادونه غواړي چې ترکی حکومت دې په خپل هیواد کې دننه د قانوني کډوالو معلومات وکړي چې څوک په حقیقت کې د کډوالو حیثیت د لاندې نورو هیوادونو ته د تلو قابل دي، کوم چې د نړیوال قانون سره هم سمون خوري. د اروپایي هیوادونو د ائتلاف صدر ډونلډ ټسک وایي چې زموږ اصل مقصد د کډوالو اروپایي هیوادونو ته راتګ ادرول دي. دغه بیان ډیر بېباکه او واضح دی چې ښایي اروپایي هیوادونه د کډوالو مسلو نه ستړي راغلي. نوموړي زیاته کړه چې یورپ دا وخت د خپلو پولو حفاظت په سر فکر اغستی دی. د اروپایي ائتلاف لخوا د روان کال کډوالو شمیره 15 لکه ښودل شوې، چا چې اروپایي هیوادونو ته کډې کړي. د کډوالو غټه شمیره د شام نه راغلې، څوک چې د 13 کالو راسې د خانه جنګۍ سره مخ دي. د 3 بلیونو یوروز د جمع کولو په اړه څه قسمه خبرې اترې مخې ته نه دي راغلي چې څنګه به اروپایي ائتلافي هیوادونه کوي چې دغه پیسې راغونډې کړي او ترکیې ته یې حواله کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. دسمبر لومړۍ نیټه په ګردنړۍ کې د ایچ آی وی ایډز نړیواله ورځ نمانځل کیږي او ملګري ملتونه وایي چې د کال 2000 راهیسې د ایډز کیسونو په شمیرې کې 15% کمی راغلی. په دې کله د وایس اف امریکا کارل پیرسن یو رپورټ فوزی انجم وړاندې کوي.
پر روان کال کې د ایډز د نړیوالې ورځ د پاره ټاکل شوی موضوع دی دا مرض تر نشت پورې رسول. د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د کال 2000 را په دې خوا د ایچ آی وی په وایرس نوو اغیزمن شوو خلکو په شمیره کې 15% پورې کمی راغلی دی او د ایډز د مرض نه مړه کېدونکو خلکو په شمیره کې د کال 2004 د منځ نه واخله تر 20% پورې کمی راغلی دی. دا خبره رښتیا ده چې نړیوالې ټولنې د ایچ آی وی او ایډز پر ضد خپله مبارزه د یو ښه علاج په برکت تر لرې پورې رسولې ده. اوس په ایچ آی وی وایرس اغیزمن خلک یو اوږد او روغ صورت والے ژوند تیرولی شي. که دوی د ایډز د علاج والے دوایانې په صحیح توګه استعمالوي نو د دوی په وینه کې د دې مرض د وایرس اثر تر دې حد کم شي چې بیا بل چا روغ بنده ته دا مرض نشي لګېدلی. یعنی د ورځې یو ګولې اچولو سره د دې مرض د بد اثر نه روغ انسانان بچ پاتې کېدای شي. ډاکټر انتونی فاوچی د خپل ژوند ډیر وخت نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث سره په ایچ آی وی او ایډز باندې کار کولو کې تیر کړی دی. د هغه وینا ده چې په نړیواله توګه موږ د دې مرض د وایرس لاره وهلې ده. نوموړی زیاتوي
تاسو
د دې وبایي مرض د سفر کولو انداز باندې نظر واچوئ نو موږ د دې مرض مرض د خاتمه کولو په لار روان شوی یو لکه دا چې همیشه به موږ دا کتل چې دا مرض به په بره روان وو ولی اوس دا نیغ په یو نیب روان دی او د لاندې راتللو په تیاری کې دی او موږ د دغه زوال تماشې کتلو ته تیاری کوو. خیر لا هم په نړۍ کې 8 میلیونه خلک په دې مرض اخته موجود دي او په کالو سر کې په نړیواله توګه تر 2 میلیونه پورې نور خلک هم په دې وایرس اغیزمن کیږي او دغه شان د کال په سر څه د 1 میلیون نه سیوا خلک د ایډز له سببه د مرګ خولې ته هم لاړ شي. خو که د سب سهارن افریقې په سیمه کې وکتل شي نو هم ډیر یو ښه والی راغلی دی د وړاندې نه. د ملګرو ملتونو د ایډز په هکله رپورټ وایي چې دغلته د کال 2000 راسې د ایچ آی وی په نوي کیسونو کې 40% پورې کمی راغلی دی. راډنی میکای د ایډز پر ضد کار کوي او په خپله هم په دغه مرض اخته دی. هغه وایي چې ماته هغه څه ښکارېږي چې له وجې مونږه یو د ایډز نه بالکل پاک نسل کېدلو تر منزله نشو رسېدلی. وایي خبره دا ده چې مونږه نه خو د ایچ آی وی ذکر کوو نه د دې خبرې ذکر کوو چې جنسي توګه باندې مونږه څه عمل لرو او نه دې ته تیار یو چې د ایچ آی وی ټیسټ دې زمونږه وشي. نو دغه د دې خبرو نه انکار چې ایچ آی وی لا هم د صحت یو غټه مسله ده او دا چې په دې ځان پوهول پکار دي چې د دې نه د نقصان را رسېدو خطره تر څومره پورې مونږ ته موجوده ده زمونږه اصل مسله ده.
د پیرس د ترهګر حملو د واقعاتو لږ وروسته د افریقې د مالی هیواد د صدر مقام باماکو په یو هوټل باندې ترهګرو حمله وکړه. مالی د کال 2012 نه وړاندې د افریقې د ټولو نه لوی محکم جمهوري ملک وو خو په قطبي سیمه کې د راپورته فرقې ستو تریخوالي ان په وخت تابعیا کول کې په پاتې راتلو او هم دغه سیمه کې د توندلارو ګوندونو د موجودګۍ او د دوی د خپلو محفوظو مورچونو د کاروایو کولو له سببه توارېګ یاغیانو سر راپورته کو. د لیبیا نه د ورتلونکو وسلبند جنگیالو په شاملېدو دې بغاوت خونړې شکل اختیار کو. په دې باندې مالی غیر مستحکم شو او د دې په نتیجه کې په کال 2012 کې مالی کې فوجي انقلاب راغلو. د القاعده ملګرو جنگیالو د قطبي مالی په یو لوی سیمه قبضه وکړله او د خپل مکتب د اسلامي شریعت نافذ کولو په کار لاس پورې کو. دوی په عامو خلکو سخت ظلمونه راواخیستل. په دې سبب د مالی په زرګونو خلک د خپل ملک نه وتښتېدل. د مالی حکومت د دې حالاتو د مقابلې دپاره د امداد خواست کو. په کال 2012 کې د فرانس فوز د چاډ او د نایجر د خپلو افریقانو اتحادیانو په مرسته د سایبر نومي اپریشن په ذریعه توندلاري جنگیالي دانه وانکل او په دوی کې زیاتره تیونس او لیبیا ته وړیدل. خو د توندلارو ډلو نه پاتې ځینې جنگیالي اوس هم په مالي حکومت او د ملګرو ملتونو د امن ساتنې په فوز خونړی حملې کوي ولی فرانس اوس هم د دوی خلاف خپلې کاروایۍ جاري ساتلې دي. ترهګر خپل هدفونه په ډیر سوچ او په خصوصي توګه خوښوي. د مثال په توګه باماکو کې په هوټل د عملې وجه دا وه چې دغلته عام طور سره خارجي خلک راځي او د عملې په وخت د امن خبرو اترو له راغلي یو شمیر خارجي جرګې په یوه غونډه کې شریکې وي. په دغه حمله کې 2 کسان وجلی شول چې شپږ پکې روسیان، 3 چینیان، 1 اسرائیلي، 1 امریکانی، 2 د بلجیم او 1 د سینیګال او 1 د لبنان وو. په وجلې شوو کسانو کې د یو امریکني په شمول ټول هغه کسانو چې په سخت وخت کې د مالی د حکومت او د مالی د خلکو د امداد دپاره ورغلي وو. خو د دې خونړۍ حملې باوجود به مالی کې د امن، سلامتی او سوکالۍ بحال کولو نړیوال کوششونه جاري وي. په دې کوششونو کې به امریکا ورسره لکه د پخوا په شان خپله ملګرتیا جاري ساتي. امریکا باماکو کې د ترهګر حملې په سختو ټکو کې غندنه کوي. د امریکې د قومي سلامتیا د کونسل ویان نیټ پرایس د باماکو په واقعا خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ په دې حمله کې د وجلې شوو کسانو خپل خپلوانو سره د زړه د خلاصه خواشینی کوو. امریکا په دې سخت وخت کې د مالی خلکو سره ولاړه ده او د خپلو اهمو اتحادیانو او افریقانو ملګرو په شمول به د ترهګرو مقابله کې مالی سره نږدې همکاري کوي. څوک چې د پوخ امن او محکمتیا د پاره د مالی کوششونه تالا ترغه کول غواړي.